پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې په کابل کې یو ځانمرګ بریډ درې تنه ووجل او 15 نورې ټپیان کړل. کورنۍ چارو وزارت وایي مرګ ژوبله ملکیانو ته اوخته. په نړۍ کې کرونا نږدې هر څه اغیزمن کړي خو د افغانستان جګړه ترې بې اغیزې پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې امریکا کې د کرونا تلفات د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایانو زیات شول. د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. مخکل دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې یو ځانمرګ بریډ مرګ ژوبله اړولې. په کندهار کې یو ولس وسلول طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غشتون کې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په کابل کې نن یو ځانمرګ بریډ مرګ ژوبله اړولې ده. پیش نن سهر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوي ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګ بریډ کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چپ جدون که مواد در ملکیانو پا منز که چبولی چه پا نتیجه که دریتن شهیدان او 15 نور ملکی هیوادوال موتا پیانسول. دا حمله د افغانستان د خلگو د دشمنانو لخواسوی چه پر هیچ ارزش باور نلری.
کومیډلی په کابل کې د نن ورځې د ځانمرګ بریډ مسؤلیت نه دی منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه پیښه په جدي توګه څیړي. په کندهار کې تیر شپه په دوه جلا پیښو کې یوولس وسلول طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. لومړۍ پیښه په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلوله نښته شوې ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمې کې پر وسلولو طالبانو هوایی حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمنداني ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شولی کوټ ولسوالۍ د باغ د سری پر سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل شوي دي او درې نور مرګونې ټپیان شوي دي. او همدارنګه تیره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات ترسره شوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل شوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان شوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي شوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلولو مخالفانو بیرته نیول شوي دي. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویاند وایي دغې ولسوالۍ ته تېره اونۍ تازه دمه ځواکونه رسېدلي او له نن سهاره یې پوځي عملیات دوام لري. ثناءالله روحاني نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
در میاه براغک عملیات از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده و
د امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا په براغک کلی کې پوځي عملیات پیل شوي. دهنه براغک سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول شوې او امنیتي ځواکونه په فرغامیرو سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. که خدای کول تر ماپښینه پورې به دغه ساحې په بشپړ ډول تصفیه سي.
په دغو پوځي عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بدخشان والي ذکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولایت ته تېره میاشت 13 تنه بهرني افراطي وسلول ورغلي چې په جرم ولسوالۍ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه د افغان قواو پر ضد د جنګ رهبري کوي. دغه ولسوالۍ څو وارې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلولو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یمن په جنوب کې د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د یمن د انتقالي شورا بیانیه د یمن د حکومت او د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې له خطر سره مخامخوي. هغه زیاته کړه چې دا یو اړخیز اقدامات یوازې د یمن بې ثباتي زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې له څو کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګ کوي. دغه ائتلاف د یمن د 15 کلنې جګړې د پایتر سوالو په هدف د امریکا له هڅو په ملاتړ د اپریل لومړیو اوربان اعلان کړی دی. د یمن په کورونی جګړه کې څه باندې 100,000 کسان وژل سوي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي افرین کې د یوې چاودنې لږ تر لږه 40 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. افرین شارګوټی د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله د وژل سو شمیر 40 یادوي او وایي چې په دې شمیر کې 11 تنه ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې په دې چاودنې کې 50 کسان ټپیان سوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی او ممکن د مړو شمیر زیات سي. رحمان ویلي په وژل سوو کې د سوریې هغه شپږ جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. بل خو د ترکیې دفاع وزارت د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعي د دې برید مسؤول بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او ویلي دي چې دا ډول بزدلانه کړنې که د جګړې د هر لوري لخوا کیږي د منلو نه دي. هغې دغه راز ویلي چې واشنګټن په سوریه کې د سرتاسري اوربند غوښتونکی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بینت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې بنت دا خبرې پرون سه‌شنبه کړي دي. نفتالی بنت زیاته کړې چې اسرائیل د خپلو سرحدونو په اوږدو کې نورو ستراتیژیکو تهدیداتو ته اجازه نه ورکوي. تر دې یوه ورځ مخکې په سوریه کې 4 ایران پلوه جنګیالي په یوه راکټي حمله کې ووژل سول. خو د اسرائیل دفاع وزیر د تېرې دوشنبې په راکټي حمله کې د اسرائیل د حالت په مستقیم ډول نه دی تایید کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. او رای چې د کابل پر شخور سیمه کې یو ځانمرګ برید 3 تنه وژلي او 300 نور زیاتې ټپیان کړي دي.
ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و این عملشان یک جنایت است.
د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو افغانستان کې د جګړې پر لیکو هیڅ اغیز نه دی کړی.
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې 2 میاشتې پوره شوې. د سولې څارونکي وایي دا هوکړه هغه مهال عملي کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنې تاسو بندیان واخلئ، مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کورونا تلفات د ویتنام په جګړه کې له وژل شوو امریکایانو زیات شول. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې یو ځانمرګي برید 3 تنه ووژل او 300 نور زیاتې ټپیان کړل. برید په هلته یو پوځي اډې ته نږدې شوی، خو چارواکي وایي چې مرګ ژوبله یې ټوله ملکیانو ته اړولې. دغه راز د کابل ښار په مکوریانو سیمه کې هم یو 14 شوې چې د سر زیان کم دی، یوازې یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي. دا چې د دغو دواړو بریدونو جزئیات څه دي، اجمل تورمان د کابل په سټډیو کې دی، دغه بریدونه یې څارلی. تورمان صاحب، وروستو جزئیات څه دي د کابل د رشخور او دغه راز د بل برید، او مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې اخیستی او کنه؟
بله لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار 8 بجې د کابل د چهارسیاب ولسوالۍ اړوند په رشخورو سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکي په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي، چې له امله یې 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو په دې اړه رسنیو ته په یوه سول شوي غږیز پیغام کې ویلي دي چې
دشمنای مردم افغانستان صورت میگیره که به هیچ ارزش
دی وی دام له افغانستان د دښمنان له خوشوي چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښت نه پیژني. داس محل کیږي چې د روژی میاش پیل شوی دا حمله یو جنایت دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامر رسنیو ته په یو سولشي پیغام کې ویلي چې نن د کابل ښار د شپاړسمې او زی اړوند لومړیو مکریانو په سیمه کې دیو نکه درې تنه ملکیان ټپیان شوی دي. لودین صاحب تر اوسه پورې د دغه دواړو حملو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستلې. طالبانو له امریکا سره په شوې وکړه کې دا منلی چې په لویو خارونو کې به بریدونه نه کوي او بل مخالف ډلې داعش هم چې مخکې تر دې ورته ډېرو پیښو مسولیت منلې تر اوسه پورې د دغه حملو په اړه څه نه دی ویلي. همداونه د کابل په میر بچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې هم په بمونو وارزول وسول شوې چې له امله یې څو ورځې کابل ښاریان نو برېښنا نه درلودله. د دې امنیت مسولیت هم چا په غاړه وانه خیست. په دې وروستیو کې دا شان عملی او بریدونه ډیر شوي چې مسولیت څوک نه اخلي، خو خلکو ته پکې مرګ ژوبله او عامشت منوي ته هم زیان وړي چې کابل خاریان د مسلې سخت اندېښمن کړي دي. بلې لودین صاحب
ډېر مننه. تورمان صاحب کور مو ودان. اوریدونکو وام اوریدل چې په کابل کې دوا امنیتی پی خسوینن سهار یو ځانمرګ برید و چې په رشخورو کې درې ملکیان وجلی او 15 نور ټپیان کړي، او د لومړی مکریان په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنې یوازې د امنیت قومندانۍ په وینا درې تنه ټپیان کړي چې په یو فولډر ډوله موټر کې ماین ځای پر ځای شوی وو. د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې وبا خپرېدو او د روژې میاشتې پر اتاګ له طالبانو هغه غوښتنې هم زیاتې شوې چې اوربان دی ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربان پر لپسې غوښتنې رد کړي او د جګړې د دوام پړای پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په نه عملي کېدو اچولې. په دې اړه اجمل ان دغه راپور برابر کړی.
کرونا وایروس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې دارواګانو په ښارونو بدل کړل، او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت یې اغیز ونه کړ او لا هم د دې هیواد کلي او بانډې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدانې دي. د روژې د میاشتې په برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکخو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارک میاشتې په خاطر دې موقت ور بند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خندونه جوړ کړي او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی. نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند د اور کم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادي څرګندونه ده هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یوه طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي په دې معنی چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې ګوندې افغان حکومت په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی. نوموړی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري او افغان حکومت ته پکار وچی د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړې وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق لپاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې دغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې وسه وای نړیوال ملاتړ لري، هم دغه لپاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زل یو پلاوی وټاکل سی ورته تر څو بین افغاني مذاکرات یو عمل ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږي او بل اخر سولې ته ورسیږي.
افغان ژورنالیست سمیع یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیل بیل نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي د بندیانو په خوشی کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري اچي وای، پر افغان حکومت یې د خپل اغیز په برخه کې ناسم محاسبه کړې و. د سمیع یوسفزی په باور د محل طالبان حق لري چې د توافق لمخي د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپام نشي غورسیدای چې لوی خوا د لاسلیک شوی تړون برخنه ده او د بل خوا د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمنه نه ورکي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریان نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې دی او معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې مونږ ته هم باید یو څه راکړي.
پر دې سربېره سمې سب سے وایي حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د په وینا ډېرې بې ګناه نیول شوي د ښه نیت له مخې خوشی کړي، څو له ځانه ملامتي لرې کړي او دا به پر طالبانو د اوربند لپاره اخلاقي فشار نور هم زیات کړي. خو د ښاغلي سوفسی په باور یوازې د طالب بندیانو د خوشی کولو مسله نه ده چې د طالبانو لخوا یې د اوربند مخه نیولې. د نوموړي په وینا طالبان یوه جنګي ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
و موریدل چې د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. لنن څخه دوه میاشتې مخکې طالبان او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې دراوستلو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیله زیاته شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړه به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلې، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په دې موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون په داسې حال کې چې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي له خطر سره مخ دی؟
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کې خودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره ورباندې کار وشي اختلافات را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت د دغه معاهده یو برخه نه ده، خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو به هر حال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو، یا د افغان دولت ځینی چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر پښته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ستاسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنګي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاس اور کوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځې دوی جنگ بندي وکړله، دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عام او افغان امنیتي ځواکونو عام خلکو سره بيخي عادي ژوند و درې ورځې د پاره دی. معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توفیر نشته ده. له دې امله طالبان واړي چې دوی دغه جګ بندي په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرام بولی او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تر ډیره اشاره دي بندیانو خوشی کولو ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته دا چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې و. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو.
سمی یوسفزای و چې ویلې د امریکا او طالبانو هوکړه هغه مهال عملی کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنه ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان ته وغږ دو چې وروستي اقتصادي خبرونه درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سرلننه د کابل ښار په یو شمیر ننوایانو کې له بېوزله خلکو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په دې اړه په خپل ویډیو پیغام کې وویل چې دا لړۍ له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه په هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم پیل سي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه برخمن سي. ولسمشر له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو څخه غواړي چې له حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کورونا وایرس له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې شپږ سوه د ممیزو خونې جوړې کړي. د کرنې وزارت وینا اکبر استامین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ممیزخونو 240 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لوري ورکول کیږي. نوموړي وویل چې دغه ممیزخونې د ممیزو د پروسس د ضایعاتو د مخنیوي او بزګرانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف جوړیږي. د کرنې وزارت وایي یاد ممیزخونې په هغه ولایتونو کې جوړیږي کوم چې د انګورو ډیر باغونه لري. ټاکل شوی ده چې د دغو شپږ سوه ممیزخونو کارونه د روان کال تر پایه پورې بشپړ سي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند دوه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان څلور افغانۍ اویا پوله، زر هندو روپۍ نه سوه افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر د ویتنام د سباندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو زیات شو. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی دی. او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا ویروس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس پیښې په تیرو اتلسو ورځو کې دوه برابره شوې دي او اوس په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر یو میلیون اوښتی دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سیشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د اخته کسانو شمیره تر درې میلیونه اوړي او له دې څخه درېیمه برخه ناروغان په متحده ایالتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سیشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د څلورویشت ساعتونو په مخه 2200 تنو د کورونا ویروس له امله ژوند له لاسه ورکړ چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمیره ده. له دې سره په شپږو اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمیر 85,340 ته ورسید چې د ویتنام د جګړې د څه باندې یوې لسیزې د قربانیانو تر شمیر څه باندې سل تنه زیات شو. دا نوې شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالتونو په ځینو ایالتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس تلفات کم شوي دي. او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلي دي لرې شي. د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړي دي. خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شایي د کورونا ویروس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یودم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کورونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رخېدلی دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کورونا ویروس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي. او د خپل خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غیږې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي، او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز بله کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول، او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو په لور روان شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې اکثره داسې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې دي، او د جنسي زور زیاتی او ځورونې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې یو شذ چې د معلولیت د تصدیق د سند ترلاسه کول لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی، شذ چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند په سی وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړی چې معلولیت دی مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړی او له ما سره نه پریوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې د خبرې دومره خوښنه کړې چې په ژړا سو، او له دفتر ووته خوشاو خواته ناستو مامورینو په زور زور خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلول شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله، او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی، او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشرې پتریشا ګاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومته د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتی هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی شزی له دوه چنده توپیری چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یو ټاکان ورکون کې نقطه داده چې معلولی شزی له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په محل له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګاسمن ویلي چې د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله به معلولی شزی د روغتیايي مرستو ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی، له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوی چې هغه معلولې ښځې چې په لري پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سرکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کورونا وایروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رائټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوې ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي، او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رائټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزوري اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رائټس واچ د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي، او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشرې پتریشا ګاسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي، او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رائټس واچ د راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه په لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 او په ټول افغانستان کې په 12.9 خبرونه لري. راورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 شوې. سالم احمد صالح ته ور ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او ورپسې هم د زهرو کاروان 19 پروګرام.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. پېښه نن سهار د کابل ریشخور ساحې ته نږدې سوي ده. د کورونې چارو وزارت وایي چې دا پېښه په جدي توګه څېړي. په کندهار کې تېر شپه په دوو جلا پېښو کې 11 وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پېښه په شولي کوټ کې وسلول نشته وه او په دویمه پېښه کې په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلول هوایي حمله سوي ده. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول سوي او د دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې لا هم دوام لري. د سوریې په شمالي شارګوټ یا پرین کې یوې چاودنې لږ تر لږه 24 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. اپرین شارګوټ د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یمن په جنوب کې د یوې بلتون غوښتونکې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بنت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې دفاع وزیر دا خبرې پرون سه‌شنبه کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی حماتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډیر مزګه د کوکنارو لکش څخه پاکی کړی دی. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی به له هلی اسات څخه د نشي مواد په برخه کې د هني مهمه پیښه واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولی خمری خار کې د نشي موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتل چې له خار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په دې نشي موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه خیخه شامل ده. دا نشي مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړی شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاق په تور 3 تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورولا موټر کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د غړول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو 2 خرڅونکي د 3 اندازه چرسو سره نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت ویان وید معیار د سور د میاشتې پر 13 ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامه روغتیا له نشه یي موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه 300 بې صرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی شو ډېر محتاجین راټول کړو.
ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتدینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتدینو کې د کرونا ناروغي خپره نشي.
لې اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په نوې شمسي کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډیر مځکې د کوکنارو لکړ څخه پاکی کړی دي.
عموماً ما فکر نه میکنم چې کاهش چندان بیاره به ما پشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بیا سرپناه معتادین له کوڅو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم رزیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. زمين کې داخل لرو چې دلته ناروغان دي.
د بدیل مشهد پروګرام پاړه له یو مزکوال محمد ایوب رفیقی سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبور سیوی دی ودی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ځي څنګه مراد نه ښار نن تړلې
په سر می درد پزاو د مغ می باندې.
اوس خبرونه د کوکنارو داړول په موضوع باندې پیل کوو. په نوې شمسي کال کې تر اوسه پورې تر 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خوانی معین مرزا محمد یارمند په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تاریخ په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینی ولایتونو کې خپ پریمانه کوکنار کرل شوی او بزګران په نیخ وهلو یا تاریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې لیوی خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوی، نو لبلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنار واړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ رډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې خډ ډیر کوکنار کرل شوی او له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په تیرو څلورو میاشتو کې وکولای شول چې تر 300 هکتار ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1499 شمسی کال لپاره د کوکنار وړولو پلان جوړ کړی او د عملی کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدلی معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو په خوانی معین مرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه نشي نیولی ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامن سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
عموماً ما فکر نمی کنم که کاهش چندانی بیاره به ما پشت مواد مخدر. به دلیل از اینکه
په عمومي ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولېږي او بیا وروسته په هیروینو بدلېږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړولو تیلار هواره کړی ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښیي چې د بدیل معیشت پروګرامونو نشټوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنه کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهیرمل و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 400 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو اوس فرای ولایت زو او حالت د موتادینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه به سرپناه موتادین راټول کړي. د فرای ولایت عام روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرا په ښار کې د 400 په شاوخوا کې به سرپناه موتادین ژوند کوي. دوی وایي کدا موتادین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي نو دا ویرسته چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکی سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 به سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې به سرپناه متدین له خار او ګڼګونی له ځایو څخه راټول نشي دا ویرشته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغ خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
د عامې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه متدین له عامه ځایونو څخه راټولیږي او بیا د شپږو میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابریږي. موږ هیله لرو چې د شپږ میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت سي.
ځینو معتادینو هم د فراه ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه دو دیرش کله نعمته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمند که
موږ دروخته چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمين کې داخل لرو چې دلته ناروغان ډیر دي. تا 320 بسترې دروختین کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډیره پاملرنه وشي.
په دې اړه د فراه ولایتي شورا غړی داد الله قانی وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعیا دوی توانایی د دې ولري چې دوی 400 کسه یو ځای کی او دوی داسې یو سنتر ورته مجهز کی دا نیک اقدام دی.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو تمنا واحد و چې په فراه ولایت کې د معتادینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست غواړي 400 به سرپناه متدین راټول او بیا روغتیایی مرکزونه ته یوسی.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو او ریس پر مزنوی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس د کوکنارو د کښ پاړه د بدیل مشیات موضوع ترازو. د زراعت په برخه کې بدیل مشیات پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښ ته مخه کړي. خدا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښ مخه څومره نیولې ده؟ دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړي او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښ نه دی راکم سوی؟ په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د بدیل مشیات پروګرام څنګه ارزوي.
بدلی معیشت چې تاسو یاد کی نو نس خاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښ صفر وو. نو بعد د نو نس خاله شروع څخه بیا تقریبا په 45 شپږو کالو کې چې په 2011 یوولس کې اوج ونیوي دا تدریجي پورته سو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو مینه ایسه زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نومو پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نورې لتونې وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت ډېر لو خبرو. نو په خاطر باندې تقریبا بس بعض ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2-3 کاله کې کله شي نور میدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه په خود کفا کېدی. د بل خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل، هغه دا و چې د پمبو کښت تشویق شو او د پمبو کښت ومن د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوام کښت یا سوزبرګ چې موږ ته وایي د کندهار په اصطلاح. نو حکومت هغه ته فابریکه جوړ کړل، د غړو فابریکه او قیمتي ورته وشو چې په دغه قیمت سره نسونو ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پمبه کړل او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوی کامیابې تجربې موږ په خپل نوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت هیڅ بزګر ضرورت نه درلودل چې د تریاک تمخه کې په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاس چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وو؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و د مواد مخدر د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی، قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري، معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موجود هغه پکې باید مد نظر ونیول شي، منطقوي همکاري باید لازمي. موږ اوس په دې ټول مهم موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
تاسو د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوب نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه چې موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارتونو ته مفید تمامیږي په دا اوسني شرایطو کې هغه تر وزارتونو پر ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارتونو ته توزیع شوی دي هغه د خاص مرض سره مخامخ شوی دي، هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم نه دی مطالعه کړی او هغه مرض لپاره بیا دواوی یوازې دوی لري، په هر څه قیمت چې راوړل، په هر نو فساد چې راوړل وزارتونو د دې توان نه لري چې دغه دوی اجازه ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډیر لوی رول لوبوي. که زارعینو ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کوم لومړیتوبونه په پام کې ونه نیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی دا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیاری په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ سول، د سطح د اوبه په ترمزي کې لاندې ډېره کښته شوې ده، په دغه اخر کې په ټول جهان کښته شوې ده، په افغانستان کې بیخ ډېره محسوسېږي. یعنی په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د 100 متر سره عمیق سانو سره اوبه یا 150 متر سره اوبه، دا ډېر پر مصرفه کار دی. او موږ کدای شي چې په ډېر لږ سرمایه گذاري باندې د مونږ جوړ کو چې هغه وکولې زم ذکر چارج کې برته د بیاری په ارتباط باندې په سہولتو کې یو میکانیزم سوي شي سیستم د بیاری را تعریفي کې. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډېر مصرفونه وکړل، ډېر زارینو ډېر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې د عقل درې کله سرور کله د چم زکه به له کښت او به له حاصل سره پاتې سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د بیاری چې د پیپو کې او بده د تاکو بیخت ورکول کې دا تجربه کول او هغه زموږ اقلیم نه لپاره جوړ نو ما خپل ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډیر زیات کوشش پر وکړ چې وکول سم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوي، په دې خاطر چې زموږ ځکه بیا اصلاحات پاتې شي. مګر درې کال بعد څلور کال بعد هغه وڅول، هغه په دې خاطر چې زموږ اقلیم دغه سیستم د ابیاری نه قبلي. یا مثلا زه وبنلم چې ځکه په وکرم د پول راته جوړ کړی دي، یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډیر موافق سیستم چې د ټول منطقې بزګر بسره ټول خپل ولاره به پاکول دا په ډیر سیستم په ډیر خوشحالي دا کار کاوه. او اوس هغه مقابل کې دوی مزدوران راولي، اول خو مزدور د فساد د ډکه یو پروسه ده. مثلا سهمونه د مزدوران رانی سي چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو کمانډان وای چې مثلا 50 بزګر زدر کوم چې پیسې ماته راکوه.
کپلن ټوکر اتو چې د بزګر سره باید څډول مرستي وسی چې سناسه په شو باندې ودرل چې د نشي بوټو کرول ته مخنکی.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د یو بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت کې انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعضه ساحات چې په ډیرو لږو پیسو باندې په ډیرو سرمایه گذاري کېدای شي چې هغه دمونه جوړ شي او کولای شي دایمي اوبه ډیرې اوبه بزګرو ته ډیر مزګر خړوبې دوام دادی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو شو تخمو یا د شو وسایلو کومکونه سوي دي هغه وسایل تر موږ پر نه رسیدي هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه د صاحب پراخه کړی ده کله وزارت زراعت یا دغه ارګانونو سره شریکان دي یو بل میکانیزم ته جوړ کی زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي بهتره دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دی هغه به بهتره شکل ورسی دا به شزيري تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی دوی بعض وخت مجبور سیوی دی ودی ډیر زمیندار ډیر غر زمیندار ودی ته لیواله چې خپل مزکی په باغو باندې تبدیل کی باوجود دې چې ستونزې ست تجارت مثلا د قندار د انارو مثلا تیر کال یو ډیر لو فاجعه
درنو اوریدونکو تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده شاغلی رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجې نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه اغوشتنې په پام کې نه نیول سوي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید نشي موادو د قاچاق مخنیوي د معتادینو درملنه او د سیمه د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسی خو کدا کارونه ونسی یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخنیسی نیولای
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا دې د زار کاروان خبرونه ورسته برخې ترا ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سده چی نسیمه ناروغ وي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي خو ډاکټر تر معاینات ورسته د ویدا سناروغي ورته وایي چې نسیمه هیڅ شپاته کیږي دا چې نسیمه سناروغي لري اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
د باکس کې ما پودر یې خو اوس نه ښکاري نو پوهېږم چې څه شو خزه او خزه چېرته یې
لاس مې بندې ډوډۍ پخوم څه وایې
وایم ډوډۍ پرېږدل لوږې به نه مردارېږې ته یو ځل راشه یاره یو خو د دې ښځې نه راځه ته پوزې راغلی یم خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي
دا دې راغلم څه دې ویل
ما په بس کې د پوډر یوه پوڼۍ یخې وه اوس نشته دا څه شوه په ځمکه نه راوته او که اسمان ته پورته شوه
د غم پوړی دسا دا سی راته وایا چې زهر دې تکړل
ما ته بو زهر وې ما د خواسان لی آسان آر څنګه بولی بولی اوس دا راته وایا چې پوډر څه شو پوډر
هغه مې په ډیران واچول څواله مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسه او غم لړلی پوډر دی کور ته ولې راوړې
اوز خاشو پا کننگی تر برونه پیخو رانگوی او پا کور که دارا تا تر برا شوا وان زنگ ما تا پودر را پیدا که گنا بونستا که ما دیو باسم
ز پودر لکو مکما ز خود پودر و دوکاندارا نیم
بلا دی ما تاشا ولی ریزا ما پودر ایسا ورزاوال
خمی اکره بیا هم دا کار کوم دی کور تا با زهر نراوڑی باستا چی اوازی تپ زهرو که کڑی
مشنا
ناسی ماچ اے ہونے کا خدای دی ہونے کا خدای می دی گل
نہ منا سلام گور نے کان کا ہم ہند ز خلم او من گورم تو چنگا بولا زما پڑنا نہیں تھا جبھی آؤ زما پکار کے کرنا نہیں سر نے تڑل
سر میں درد پتا ہو دماغ میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دے نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی دا نسوار دا سے سپین بخون خون دی دی
دا خاص ناسی نسوار دی دا آزائی نا پیدا کی گی آو پنڈی رو پیسو میرانی ہوئی دی یو زل استعمال کا بیا مند سر درد و نوینی ہم دا اوسی پزا کی کش کا
سما دا اوز دستی بھائی امتیان کم
دا دا سی نسوار دی چتن بھائی استعمال ہوئی
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام راجا پدغه چوکې کین څنګه شو معاینه دی وکړل
او ډاکټر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
او ډاکټر صاحب ام د سیمه خو په معاینه د کې سدي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وای چې کوم نشه خو به نه کوي
نہ ڈاکٹر صاحب نشہ نہ کوم یوازې پزی نسوار کو
د پزی نسوار خیر دی نورې نشي یادوم مثلا چار ستاریا کیا هیروین خو بنچ کوي
نہ ڈاکٹر صاحب بل هیڅ نشہ نہ کو
کور کې مو خو بل څو کم نشہ نہ کوي
ڈاکٹر صاحب میړه می پوري دی په خو به می هر ورځ ور سره جنجالو چې دا غم لړلی پودر مڅ کوا او خو سنور ته وایم جنجال پیدا کیگی بس یہ معلوم دی او بیل د نسوارو ماتا خوب ناراضی
بس بس پوشم زا والا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پودری او ته وای چې زې आवाज د پزې نسوار کوم
څه شي زه پودری شوم یم ما خو هیڅ ګل پودر نه دي څکولی نو بیا څنګه پودری شوم
تا خپل وایل چې میړه می پودر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دی په آرام خپل نشه وکړي ته هم په نشو اخته کړې
زې څنګه په پودر اخته کړم
ما ستاده نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو لدی معلومیږي چې میړه دې د پازي په نسوارو کې هیروئین غډول ته په دې ډول پودری شوه
وسریا استاجون خو مخ کې لا تا وشوي وو زما جون دی ولې لا تا پک تومره نو یې دکمنی دی ولې را سره وکړه اما خو ستا خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دي در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دی ولې دمره چپا وکړه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.